د غزې د حقیقتونو انکار. د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاري عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاتې مې له خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شیو چې د غزې د حقیقتونو د انکار په اړه د لویدیځو هیوادونو چې نه غواړي د په غزه کې حقیقتونه برملا شي نومیږي یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
په داسې نړۍ کې چې رسنۍ د واقعیتونو د جوړولو تر ټولو قدرتمن اوزار دی، کله نه کله حقیقت د دروغ د کلمو تر کنډوالو لاندې پټیږي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د داسې شهیدانو په کله خبرې کوو چې د دوی کیمرې یوازې د کړاو کتونکې نه وې، بلکې په خپله هم د ابدي روایتونو یوه برخه وه. شهید انس، جمال الشریف او د هغه ملګري، اوس هغه څه چې د نړۍ سترو رسنیو له تاسو پټ ساتلی دي اوریدلی سئ.
عزیزانو، انس جمال شریف داسې خبریال چې په زلونو زلونو یې ډیر ترخه او دردونکي حقیقتونه د خپل کیمرې په لینز سره انځور کړل، داسې لینز چې د فلسطین په نوم د مظلوم ټاټوبې په یوې خونړۍ ترنګ کې د مرګ او د ژوند کتونکي وو. انس جمال شریف داسې کس و چې نوم یې له حقیقت سره غوټه وخورله، داسې حقیقت چې د هغه د کامرې په چوکاټ کې معنا پیدا کوله. انس جمال شریف کلونه کلونه په خونړۍ تړانګ کې د نړۍ په یوه داسې سیمه کې چې هر شیبه یې د صبر او د مقاومت یو حکایت و ودرید او روایت یې وکړ. هغه ډېرې ترخې پیښې لیدلې او روایت کړي دي. داسې ماشومان چې د دوی د لوبو یوازنی شیان له کنډوالو څخه د کانو یوه ټوټه وه، داسې پلاران چې په خالي لاسونو سره یې د خپلو شهید شویو بچیانو مړي په غیږه کې نیول، او داسې میاندې چې د چغو او د ایرو په میانځ کې یې تر اوسه په لړزانده غږ سره لالایي کوي. انس جمال شریف د دغو ټولو ترخو او دردونکو حقیقتونو روایت کوونکی وو. د هغه د کامرې لینز د هغو حقیقتونو کتونکی وو چې په ډیرو مهمو مسایلو اڅه وکړه له هغو انکار وشي. هغه پوهېده چې د لوګیو او د بارودو ترمنځ مرګ د هغه په کمین کې دی، خو بیا هم هلته پاتې کیږي او بیا یې هم لیکل کول او بیا یې هم فلمونه جوړول، ځکه چې باور یې درلود د حقیقت بیان باید وشي، حتی که چیرې زما د مرګ په بیه هم تمام شي. انس جمال شریف یوازې یو خبرنیال نه و، هغه د یو ملت غږ و، داسې ژوبل شوی غږ چې د غزې د کلا بند شویو خلکو په خنجره کې ښخ شوی و او د هغه په روایت کې بیانېده. د مظلومیت داسې غږ چې د چوپتیا لوړو دیوالونو تیر شو او د نړۍ د خلکو غوږونو ته ورسید، او بالاخره انس جمال شریف هم د ډیرو حقیقتونو بیانونکو کسانو په شان پخپله هم د ابدي روایت په یوې برخې بدل شو. هغه په همدې لار کې او په همدې خونړۍ تړانګ کې شهید شو.
ګران اوریدونکو، موږ هغه څه چې لویدیځ هیوادونه نه غواړي خلک پوه سي له پروګرام سره ستاسو په خدمت کې. په دغه پروګرام کې د انس جمال شریف داسې خبریال چې کلونه کلونه د حقیقت روایت کوونکی او د شهادت روایت درته بیانو. موږ به دغه راز په لویدیځو رسنیو کې د غزې ترانګې د غمیزې د اپوټه انعکاسولو د څرنګوالي او د رسندوی تحریف د چلونو پاکله له تاسو سره خبرې وکړو. دروان میلادی کال د گسته میاشتی پلسه منیتا انس جمال الشریف ځان د تصویری خبرون لپاره چمتو کاوه چې د لوږی لزړه او د خوړو او د درملو لنشتون او د ناروغانو له بوغز لرونکي ګڼي کونی څخه چیغه پورته کېدله. لږ شان اخوا د درملنې په صف کې ماشومانو په خپلو معصومانه خو له درد څخه په ډکو سترګو سره انتظار باسه. پزا د ژوند او د مرګ له اخشل سوي ژغ څخه ډکه وه. د له منځه تلو ژغونه، بایللي رنګونه او هغه غبار چې په فضا کې ځوړند و، ټولې خارې نښې وې چې میاشتې میاشتې د سویونیست منحوس رژیم د جنایتونو په اور کې سوځېدل.
که څه هم هغه ورځ د روغتونونو په خوا کې د حماس غورځنګ د ځواکونو د شتون هیڅ نښه نښانه نه وه، خو جنایتکار سیهونیست رژیم په روغتون باندې برید وکړ او د سترګو په رب کې دغه روغتون په کنډوالو بدل کړ. خبریال انس جمال شریف هلته په همهغه شیبه کې شهید شو. د هغه له ټولو کاري تجهیزاتو څخه یوازې درې میموري کارډونه چې نیم سوځېدلی وو او د هغه په غږ یوه ضبط شوې ویډیو پاتې شوې دي. انس جمال شریف او د هغه څلور ملګري په هغه شیبه کې د شهیدانو له کاروان سره یو ځای شول او لږ شان وروسته د شپږم کس نوم هم د هغه د شهید د خبریالانو په دفتر کې ولیکل شو. له دغې غمیزې څو ساعته وروسته په نړیوالو رسنیو کې د دغه ترخې غمیزې د صحیح روایت درون داغې سیوری راغی. د دغه تحریف بیرغوال رویټرز خبری آژانس و چې دا ډول تورې یې ولیکله. اسرائیل و د الجزایر خبریال چې وایي د حماس مشر و وواژه. رویټرز خبری آژانس دغه پیښه بې اهمیته وبلله، خو په حقیقت کې روایت یې د اسرائیلو د پوز د یو اړخیزه ادعا په لور بوتله. رویټرز خبری آژانس دغه پیښه کوچنۍ وبلله، کوم چې د دغې رسنۍ د مخاطبانو په اعتماد کې ژور درز رامنځته کړ. خو د سرچینو په دقیق ډول څیړلو له تریخ حقیقت څخه پرده پورته کړه. د رویټرز خبری آژانس د خبرو په دفتر کې د انس زړورو ملګرو د دغو جملو په لیدو سره د کړیزو اعتراضونو یوه څپه پیل کړه. یو شمیر خبریالانو د خبرونو جوړونکو د ګڼ شمیر برېښنالیکونو او د داخلي پیغامونو په استولو سره د خبرونو جوړونکو ته دا ډول خطاب وکړ: فیکټونه یعنی حقیقتونه نه دي تایید شوي، د خبرونو تورې جانبدارانه نه دی او زموږ د خبري خپلواکۍ حیثیت تر پوښتنې لاندې ورغلی دی. حتی که له دغه پیښې مخکې ځینو کسانو د اعتراض په توګه استعفاګانې ورکړې وې او په هغو یادداشتونو کې چې د داخلي سندونو پر اساس وو په همدې خبري پوښښ او رودې نیوکه وکړه.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
څه موده وروسته دغه معلومات د دی کلاسیفاید یو کې مؤسسې ته ورسېدل. داسې مؤسسه چې مخکې د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 8 تر 14 نیټې پورې وختونو کې د 499 خبرونو په شننې سره پوژنوونکي نتیجې ته رسېدلې وه. رویټرز خبری آژانس د غزې د خبرونو په وړاندې د خپلې بې طرفۍ یعنی بې پلوۍ کړچار له لاسه ورکړی دی او له فلسطینیانو سره په پرتله کې د اسرائیلو روایت ته د ډیرو سرچینو په بیلابیلو کې په ثابتې بیلګې بدلې شوي دي. دا په داسې حال کې و چې د فلسطین د شهیدانو له لوړ شمیر سره سره رویټرز خبری آژانس هم د نسل وژنې د ټکي په کارولو کې شک او له هغه ورآخوا د فلسطین د ټکي د کارولو لپاره تاریخ محدودیت درلودی. په دې ډول چې له 1940 میلادي کال څخه د مخکې وختونو لپاره له دغه ټکي استفاده کول د خبرونو د مسؤول له تایید پرته عملاً ممنوع. د رویټرز خبری آژانس په کړچار باندې دغه اعتراضونه هم هغه راز دوام لري. څرنګه چې څه موده مخکې د کاناډا عکاسي میرمن والریا رینک چې له رویټرز خبري اژانس سره یې د اتو کلونو لپاره د ملګرتیا تړون درلوده. په ایکس پاڼه کې ولیکل، په غزي کې د رویټرز خبري اژانس خیانت او زما د 315 همکارانو په ټرر کې د لاس درلودلو ته په پام سره زما ضمیر اجازه نه راکوي په دغه خبري اژانس کې کار ته دوام ورکم. و حقیقت کسه هم په ویني او کړاو سره د چیغې د وهلو لپاره خپل لاره پیدا کوي.
د رویټرز خبري آژانس د خبرونو په جوړولو کې د اعتراضونو په زیاتېدا سره د دغه آژانس د سبک او د کیفیت د برخې ایډیټ کوونکي هاروارد ګولر په یوه ظاهرا اصلاحي حرکت کې د لویدیځ آسیا د خبرو د پوښښ لپاره نوې اجنډا خپره کړه. دغه اجنډا په ښکاره ډول د نسل کوشۍ د ټیکې کارول په مشروط ډول د خپرولو اجازه ورکوله، خو د فلسطین نوم همهغه راز د محدودیتونو په کلابندۍ کې پاتې شو. توا چې د فلسطین د نوم اخیستل یو زوړ منعه شوی کار دی او اوس یوه پوښتنه شته، او هغه دا چې دغه بدلون له ځان سره څه نتیجه درلودله. تحلیلونه او شننې وایي د تیر میلادي کال له جون میاشتې څخه تر اګست میاشتې پورې له کابو 300 خپره شویو راپورونو څخه یوازې 14 د نسل کوشۍ له ټیکې څخه استفاده شوې ده، خو هغه هم د اسرائیل لخوا په انکار کولو سره. دا په داسې حال کې دی چې د اوکراین یا د سودان د غمیزو په اکله داسې هیڅ ډول ملاحظات نه لیدل کیږي. د رویټرز خبري آژانس یوه خبریال ډی کلاسفاید یوکی مؤسسې ته ویلي چې کله چې په اوکراین کې د نسل کوشۍ موضوع مطرح کیږي، رویټرز خبري آژانس له هیڅ قید و شرطه پرته د روسیې مخالف روایت او خبره غټوي، خو د غزې تړانګې په اکله د اسرائیل لخوا د رسمي دروغ بللو د روایت په بیانولو سره د نسل کوشۍ له ټیکې استفاده کیږي. د غزې تفاوت عمومي اعتماد له تباهۍ سره مخامخ کوي.
لویدیځ آسیا د تاریخ څیړند ډاکټر اصل رات د رویټرز خبري آژانس ته کړ چار پاک لوای، هغه بیلګه چې تاسو یې بیانوي لمخه هم هغه د نسل وژنې څخه انکار کول دی. هغه په دوام کې وای رویټرز خبري آژانس په غزې ترنګ کې د اسرائیلو غمیزي د یو جنگ یا د یو پوځي کمپاین د یوې برخې په توګه بیانوي، نه د نسل وژنې په توګه. لدې سره سره چې د نړیوالو ارګانونو او د بشري حقوقو د کار پیژندانو ترمنځ دغه ګډ نظر شته چې اسرائیل نسل وژنه ترسره کوي، همدلته چې له پټو کوډونو پرده لیرې کیږي. داسې کوډونه چې د لویدیځ د اصلي بهیر د رسنیو په کړچار کې بېلابېلې خبري سرچینې د هغوی په کله خبرې کوي. د اسرائیلو د روایتونو بیانول او د کار پیژندو د بحثونو او د مرکو لپاره د تماسونو له لیست څخه د ځینو نیوکه کوونکو سرچینو په سوکه ډول حسبول او د نسل وژنې په شان د ټکو پاکله ځانګړي حساسیت چې کولای سي د خبرونو تورې نور دروند کړي.
خبریالان د داسې تجربو په اکله خبرې کوي چې پکې د خبرو د تورې انتخاب، د خبر د خپرولو ترتیب او حتی د یوه عکس او انځور اسفاول یوازې د فضا یا د رسمي روایت د وړاندې کولو په دلیل ترسره کیږي. دغه دباونه نیغ په نیغه له بهر څخه نه راځي، بلکې د کړچارونو او د لیمروي توبونو د غوره کولو په نرمو لیکو کې عمل کوي. داسې دباونه چې په رسمي سند کې نه ظاهریږي، خو د خبر په خپرېدا کې ټاکونکی رول لري. نه لیکل شوي سرې کرخې چې نه دارالانشا لري او نه کوم لیکلی حکم، خو ټول پوهیږي چې په کوم ډول کار کوي او په همدې ډول د حقیقت له دې مخکې چې مخاطب ته ورسیږي د دغو زرګونو پټو کوډونو په سیوري کې تحریف کیږي. قدرمن اوریدونکو، د حقیقت د تعریفولو لپاره د هڅې کیسه د خبر له کوټو څخه ور اخوا ده. سټر ډیجیټل پلیټ فارمونه د لیدلو یا د هیرولو پټ دروازه ساتونکي دي. د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې بی بی سي ټلویزیون اشوا کړ چې فیسبوک انټرنیټ پانی په کوم ډول د غزې د جنگ په وخت کې د فلسطینیانو د رسنیو غږ غلی کړی وو. نخونه خانو خودنه کوي چې د فلسطین له خبري پانو سره د مخاطبانو تعامل د 2023 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې او یا فیصد غورځېدلې دی، په داسې حال کې چې د اسرایلو پانو 10 فیصد وده درلودلې ده. د فلسطین خبریالانو د خپلو محتواګانو د شیډوبین خبره کوله، پټ محدودیت چې د دوی پوسټونه مخاطبانو ته نه رسوي. د فیسبوک او انستاګرام مورنی شرکت میټا له بی بی سی سره تلویزیون په مرکه کې اعتراف وکړ چې په دې اکلیه د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو شمیر اقدامات ترسره کړي وو، خو هیڅکله یې شفاف جزئیات وړاندې نه کړل. په عین حال کې اسوسییټډ پریس خبري آژانس د دغه پازل نور اړخونه روښانه کړل. غژمله چینل 4 زړې او یانه مرتبطې ویډیوګانې په 160 میلیون کسانو لیدو سره خبرې کړې.
قدر من اوریدونکو د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ازیر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.